دا میرمن پرستو په خپل غږ سندره موله ازادۍ رادیو واورېده. قدرمنو دوستانو، د محل د غرمې 12 بجې دي. تر دې وروسته د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبرونه اوري او د خبرونې د مخام تر بجو پورې دوام کوي. په روانه خبرونه کې ډېره برخه یې ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې او هڅه کوو چې د خبرونو سربېره ځینې رپورټونه هم وړاندې کړو. خو لومړی په احمد اکل څخه خبرونه وورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرخطونه. د فرانسې پاولز منلې ده چې سرتیرو یې د وري په 12مه نیټه په کاپیسا کې څلور ملکي افغانان سهون وژلي دي. هندي او پاکستاني مشرانو پرون موافقه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې حکومت به له هر امکان څخه کار واخلي څو د مکسیکو په خلیج کې د تیلو د پراخ قشر د زیان مخه ونیسي. بشپړ خبرونه. د فرانسې پاوز منلې ده چې فرانسوي سرتیرو د وري میاشت د میاشتې په 12مه نیټه په هغه راکټي حمله کې چې وسلوال پکې په نښه شوی و څلور تنه ملکي افغانان وژلي دي. د فرانسې د پاوز یو وایاند کریستوف پرازوک پرون وویل فرانسوي سرتیرو د ملکي وګړي په کاپیسا ولایت کې د میلان راکټ په سهوي حمله کې په داسې حال کې وژل چې ځانونه یې د ونو په منځ کې پټ کړي وو. نوموړي وایاند فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې دا د فرانسوي سرتیرو لخوا د ملکي وګړو د وژنې لومړنۍ پیښه ده. د زیاته کړه د یادو شویو ملکي افغانانو یو تن ځای پر ځای مړ شو او درې تنه نور وروسته د سختو ټپونو له وجې مړه شول، خو پنځم کس ژوندی پاتې شو او اوس په روغتون کې دی. د لغمان ولایت چارواکي وایي په علیشنګ ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر یوه کاروان پرون ځان وژونکي حمله وشوه. د لغمان یو چارواکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله ازادۍ راډیو ته وویل په دې حمله کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د وویل حمله پرون له ماسپښین مخکې د افغان او بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان وشوه. د پیښې مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلی او ادعا کوي چې په حمله کې شاوخوا شلو افغان او بهرنیو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې او دوه موټر هم له منځه تللي دي. د لغمان چارواکي دا ادعا ردوي. ویل کېږي چې حمله یو 14 کلن تنکی ځوان کړي چې د هویت په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د افغانستان په شمال کې د ایساف ځواکونو چارواکي وایي چې ځواکونه باید د 240 امریکایي ځواکونو په هلیکوپټرو نور هم پیاوړي شي. دوی وایي دغه هلیکوپټر به همداراز د اړتیا په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د افغانستان په شمال کې اوس مهال له 9000 زیات بهرني ځواکونه ډیره دي او هغه شاوخوا 3000 نور امریکایي ځواکونه چې اوس مهال په سیمه کې د ځای پر ځای کېدو په حال کې دي هم په دغه شاوخوا 9000 سرتیرو کې شامل دي. له دې جملې څخه یواله وه د افغان ملي اردو روزنې ته ځانګړې شوې ده. په دې اړه په همدې خبرونه کې نور تفصیل هم اوریدلی شئ. له ازادي راډیو څخه خبرونه اورئ. د امریکا دفاع وزارت وایي دا معلومه نه ده چې د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود به مړ وي که ژوندی، خو دا څرګنده ده چې دی نور نو د وسلوالو مشري نه کوي. د جنوري په میاشت کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې د حکیم الله مسعود د وژل کېدو راپور ورکړل شو، خو په روانه اونۍ کې د پاکستان د استخباراتو لخوا راپورونه خپره شول چې نوموړی له دې حملې څخه ژوندی پاتې شوی دی. د پنټاګون ویان جف مورل پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل دی داسې موثق شواهد نه لري چې د حکیم الله مسعود فعالیت وښیي او یا څرګنده کړي چې نوموړی د پخوا په شان د پاکستاني طالبانو د عملیاتو مشري کوي. هندي او پاکستاني مشرانو پرون موافقه وکړه چې د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه په خپلو کې د سولې خبرې بیا پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د هند صدر اعظم منموهن سنگ په بوتان کې د سارک د سرمشریزې په حاشیه کې سره وکتل او د څه باندې یو ساعت لپاره خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دواړو مشرانو ترمنځ د موافقې په اړه وویل
The two prime ministers have agreed to resume
د دوړو هیوادونو صدر اعظمانو موافقه وکړه چې د پاکستان او هند ترمنځ خبرې چې له څو میاشتو راهیسې ځنډېدلې وي بیا پیل شي. میرمنو او ښاغلو، دا یو ډېر مثبت پرمختګ دی. د هند بهرنیو چارو وزیر نیروپاما راو وویل ګیلانی ډاډ ورکړی چې پاکستان به د هغو مشکوکو تروریستانو محاکمه ژر تر ژره پیل کړي چې د ممبئی د حملو په تور په پاکستان کې نیول شوي دي. د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې په 2004 کال کې پیل شوې، خو په 2008 میلادي کال کې د هند پر ممبئی ښار له تروریستي حملو وروسته چې لسګونه کسان یې ووژل او هند په پاکستان کې ډیره لشکر طیبه ډله د هغې مسؤوله وبلله وځنډول شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي په راتلونکي میاشت کې د اټومي پروګرام په اړه د جوړیدونکو غونډې د ګډوډولو لپاره د ایران د ولسمشر هر ډول هڅې بل ناکامۍ سره مخامخ شي. میرمن کلنټن پرون وویل د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې جوړیدونکو غونډه د اټومي وسلو د نه پراختیا پر تړون د بیا غور او هغه ته د نوې سا د ورکولو لپاره توافق ته د رسیدو په هدف جوړیږي. دا غونډه وروسته له هغه جوړیږي چې لویدیځو هیوادونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار وکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په وړاندې نوي بندیزونه ولګوي. د برتانیې د پارلماني انتخاباتو لپاره د دریو لویو ګوندونو کاندیدان نن په دریمه او وروستۍ ټلویزیوني مناظره کې ګډون کوي. ټاکل شوی دی چې د برتانیا پارلماني انتخابات د مې د میاشتې په شپږمه ترسره شي. په دې مناظره کې د کارګر ګوند مشر ګوردن براون، د محافظه کار ګوند مشر ډیوید کامرون او د لیبرال دیموکراتانو د ګوند مشر نیک کلیک د انتخاباتي مبارزې پر لانجمن اقتصادي موضوع بحث کوي. د کارګر او محافظه کار ګوندونه له 1913 کلونو راهیسې په برتانیا کې په وار سره واک لوی، خو د برتانیا په لومړنۍ تلویزیونی مشاجره کې د کلیک په ډیر خځلې دو سره د لیبرال دیموکرات ګوند پلویانو شمیر په حیرانوونکي ډول زیات شوی او د ځینو نظر پوښتنو له مخې نوموړی ګوند اوس له کارګر ګوند څخه مخکې شوی او په دوهم کتار کې راغلی. د بلجیم پارلمان پرون د پوره اسلامي حجاب اغوستو پر ضد رایه ورکړه. دا په یو اروپایي هیواد کې د اسلامي حجاب پر ضد لومړنی جدي اقدام ګڼل کیږي. د دې لایحې د متن پر اساس د داسې حجاب اغوستل چې ټول مخ او بدن پټوي پر سړکونو، عامه پارکونو، د سپورت په میدانونو او هغو ودانیو کې چې د خلکو تګ راتګ پکې دی منع دی. په دې لایحه کې د سرغړونکو لپاره د 3 امریکایي ډالرو نقدي جریمه او یا هم یوه اونۍ بند په پام کې نیول شوی. د اسلامي حجاب پر اغوستو د بندیز لایحه تر هغو چې د دې هیواد د سنا لخوا تصویب نشي نشي عملي کېدی. د مکسیکو په خلیج کې د تیلو پراخ قشر اوس د امریکا د میسي سي پي د سیند خولې ته رسیدلی. لویزیانا ایالت چې ښایي تر ټولو زیات له دې پیښې څخه زیانمن شي بیړنی حالت اعلان کړی او د دې ایالت والي له حکومت څخه غوښتنه کړې څو چاپیریال ته د احتمالي زیان د مخنیوي په مقصد سیمې ته د ملي ګارد د 6000 کسانو د استولو لپاره مالی مرسته ورسره وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې د حکومت به د پوځ په ګډون له هر امکان څخه کار واخلي څو د تیلو د دې قشر زیان مخه ونیسی. ویل کیږي د اوبو پر مخ د تیلو د قشر د جامایکا هیواد په اندازه پراخ دی.
زمنګ غږله ازادي رادیو اوریدا. ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 او په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې په اف ام 3.5 صفه اوریدل کیږي. د دې خبرونه زیاته برخه ازادي رادیو مجلې ته څنګه ډی شوه، خو څو ریپورتونه هم دروړو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي تر اوسه پورې د ولسي جرګې انتخاباتو ته سلګونه کاندیدانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا سرپرست ذکر برگزی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل په دې کسانو کې یو شمېر ښځې او د ولسي جرګې اوسنی غړي هم شامل دي. نوموړي هم ترس نا امني د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو په مخ کې یو لوی ستونزه بللې. په دې اړه په مخ کې د زکی غیاسی راپور ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ پرته له کومې ستونزې پر مخ روانه ده او تر اوسه پورې ګڼ شمېر کاندیدانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا سرپرست ذکریا برگزی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې تر اوسه پورې د کاندیدانو د نوملیکنې په پروسه کې د هر ډول درغلیو مخنیوي هم شوی دی. نوموړي وویل دا ولسی جرګې انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې په پروسه کې چې د سور د میاشتې تر 15 منټې پورې به دوام وکړي تر اوسه پورې د یو شمېر ښځو او ځینو برحاله وکیلانو په ګډون لازرو ډیرو کسانو نمونه لیکلي دي.
ما 1024 نفر در تمام افغانستان ثبت کردیم. مونږ په ټول افغانستان کې 1024 تنه ثبت کړي چې له دې ډلې 1050 تنه یې ښځې او 14 تنه کوچیان دي. پروسه په ډېرې ښه توګه پر مخ روانه ده.
پروسه بسیار په طور خوب روانه است.
په دې غونډه کې د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا سرپرست په روانه امنیتي وضع اندېښنه وښوده او وی ویل چې افغان او بهرني ځواکونه باید د انتخاباتو لپاره د روانه تدابیرو امنیت ټینګ کړي. برکزی وویل په پلان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په ورځ د هیواد په 6,300 مرکزونو کې د رای ورکولو 6,000 ځایونه پرانیستل شي. هغه وویل دا د مرکزونو د امنیت ټینګښت په څرنګوالي به موږ په نږدې راتلونکي کې له امنیتي ځواکونو سره غونډه وکړو.
امنیتي ستونزې یو د ډېرو غټ مشکلاتونو څخه دی چې موږ ورسره مخامخ یو او هغه زموږ دپاره ګواښ دی د انتخاباتو دپاره. او زه هیله من یم چې تر هغه وخته پورې د سنبلې تر 18 تاریخه پورې افغان او بینالمللي ځواکونه وکولی شي چې ډاډمن امنیت په افغانستان کې ټینګ.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د کاندیدانو د نوم لیکنې لړۍ چې د حمل میاشتې له یو دشمه نه کې پال شوی او د سور میاشتې تر 15 پورې به دوام وکړي پر هیڅ ډول د تمدید وړ نه ده. خو یوازې په کندهار ولایت کې به لدی عمل تمدید شي چې د روانو امنۍ له عمله په کې ځنډ راغلی وو. د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسی جرګې ټاکنې چې ټاکل شوی د روان کال د وږي میاشتې په 28 نیټه تر سره شي لازم چمتووالی نیول شوی دی. د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د اعلان شوی مهال ویش له مخې د روان میاشتې له 28 تر 28 نیټې پورې به د ولسی جرګې د کاندیدانو لومړنی لیست خپور او د دې لیست له اعلان وروسته به د اعتراضونو لړۍ پیل شي چې د روان کال د جوزا تر 6 نیټې پورې به دوام وکړي او د ټاکنو دوه میاشتې مخکې یعنې د سرطان په 28 نیټه به انتخاباتي مبارزې پیل شي.
د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره مو د کاندیدانو د نوم لیکنې د بهیر په اړه واوریدل. همدارنګه انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې امنیتی ستونزې لا د دغو انتخاباتو مخ ته پرتې دي. د افغانستان په شمال کې د ایساف ځواکونو چارواکي وایي چې ځواکونه یې د 240 امریکایي ځواکونو په هلیکوپټرو نور هم پیاوړي کیږي او وایي دغه هلیکوپټر به همداراز د اړتیا په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د افغانستان په شمال کې اوس مهال 9000 څخه زیات بهرني ځواکونه دیره دي او هغه شاوخوا 3000 نوي امریکایي ځواکونه چې اوس مهال په دې سیمه کې د ځای پر ځای کېدو په حال کې دي په دغو لږ تر لږه 9000 سرتیرو کې شامل دي. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال سمیع الله غوښتون راپور اوروي.
په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د امریکې متحده ایالاتو د تازه دمه پوځانو د ځای پر ځای کېدو سره به د ملي پولیسو ملي اردو د مسلکي روزنې بهیر ګړندی او د سولې په ټینګښت کې به مرسته وکړي. دا خبره په مزار شریف کې د مارمول په پوځي اډه کې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې ایساب ځواکونو قمندان جنرال فرانک لایډن برګر په یوه مطبوعاتي غونډه کې وکړه او وویل چې په دغه ولایتونو کې د امریکې متحده ایالاتو د 3200 پوځیانو څخه یو شمېر په شمال ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي او یو پاته دی. دا حساب ځواکونو قمندان د امریکې متحده ایالاتو د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو اصلي هدف د افغانستان د امنیتي ارګانونو روزنه او له هغوی سره یې د سولې په ټینګښت کې مرسته کول وبلل. ټول بهرني قوتونه هڅه کوي تر څو چې د افغانستان د امنیتي ارګانونو بنسټ پالي او قوي ډول له سره ورغوي. د افغانستان د شمال ولایتونو امنیتي ارګانونه د امریکې متحده ایالاتو د یوې متخصصې لیوا لخوا روزل کېږي چې جنرال برګر د لیوا د فعالیتونو په هکله وایي.
For the most time they are out there with their Afghan partners in whatever facilities our Afghan partners have.
Pakistan ki de amrikay mutahida alato de tazadam pavjon po chaukat ki walewa de Pakistan de mili police o mili urdu de rozane de wazife tar sang de amiatur qanuno sar hamkari mashwara tafahum aw de amiat pratinga kembrasta kawi che la pan amiatur qanuno sar badishpi aw raze yuzay usi hora utkhak be piwat dastarkhan wi po shamal ki aisab do qanuno qomandan de do program paliki de de sul amiat pratinga ki der gatawar بولی او وای چې دغه لیوا متخصصین او خوونکي به د افغان امنیتي قانون سره د شپې او ورځې په ناسته ولاړه کې با پوځي تجربه شریکوي. د پوځي عملیاتو په لور به یو ځای حرکت کوي او خپل مشورې به ورکوي. نوموړي دا هم وویل چې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د حساب ځواکونو په چوکاټ کې د امریکې د تازه دمه پوځیانو څخه به د مای په 15 نیټه ډګروال مولا هولان په دغو ولایتونو کې د حساب ځواکونو د مرستیال په توګه په وظیفه وګمارل شي. هغه چې د حساب ځواکونو له قمندان سره یو ځای سفیر په مطبوعاتي غونډه کې برخه اخیستې وه. د امریکي متحده ایالاتو د تازه دمه پوځیانو لپاره یې د ټاکل شوي وظایفو په هکله وویل. څنګه چې تاسو خبر یاسته چې د امریکي متحده ایالاتو له تازه دمه پوځیانو څخه تر 3 زیات پرسنل په دغو ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي او تر یوه قمانده لاندې به وظیفه اجرا کوي. نوموړي زیاته کړه زر تر زره به زموږ د پوځیانو او متخصصینو ځای پر ځای کېدل هغو سیمو کې بشپړ شي تر څو زموږ ځمکني قوتونو ته د افغانستان د ملي پولیسو او ملي اردو د پرسنل د روزنې شرایط چمتو وي.
قدرمنو دوستانو، اوس هم ازادي راډیوي مجله واوري چې اسدالله غزنفر چمتو کړې ده او د یو ساعت لپاره به ستاسې په خدمت کې.
د ازادي راډیوي مجله
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومني. قدرمنو اوریدونکو، پروان خبرونه کې د ډاکټر محب الله اسغم کیسه او په هغه خبري اوري. د ماشوم د ادبیاتو په اړه بحث لرو. احمد شاه فطرت په فرا ولایت کې د روان ادبي او مطبوعاتي وضعیت په باره کې معلومات راکوي. برکوال میخیل د ادب او امن د سیمینار په اړه ریپورت راوروي. ځوان شاعر محبوب الله محبوب خپل تازه شعرونه لولي. یو حکایت او که وختو ځین نور مطالب هم شته. خو په سر کې لینا شریفي او د ونې فرهنګي خبرونه.
په جلال آباد کې د موسیقي سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار چې د شرقي ولایتونو د لیکوالو او ژورنالیستانو د اتحادیې په نوښت جوړ شوی و، د افغانستان د موسیقي په اړه مقالې پکې ولوستل شوې. د سیمینار برخوالو ته استاد عبدالله بختانی، عبدالله صادق، میرمن حسینه تنها، رحمت الله سایل، عاشق الله فریاد او ځینو نورو کسانو د موسیقي د علم، د موسیقي د اهمیت او دغه هنر ته د ورپېښو ستونزو په اړه څرګندونې وکړې. د یادولو وړ ده چې د دغه سیمینار په مناسبت د ختیځو ولایتونو د لیکوالو او ژورنالیستانو د اتحادیې لخوا په لسګونو عنوانه کتابونه هم چاپ شوي دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د جرمني سفیر د افغانستان له ملي موزیمه یوه غلا شوې سکه د ملي موزیم مقاماتو ته وسپارله. د افغانستان د ملي موزیم مشر عمر خان مسعودي د دې خبرې د کولو په وخت وویل چې افغان حکومت به د افغانستان د غلا شویو لرغونو آثارو د ستنولو لپاره د یونسکو په مرسته خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. په پیښور کې د محترلم ادبي ټولنې په نوم تازه جوړ شوی انجمن خپله لومړۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې په پیښور کې ډېره ګڼو افغانو قلموالو او شاعرانو برخه واخیسته. د یادولو ده چې په پیښور او د پاکستان په نورو ځایونو کې د افغان مهاجرو څو نورې ادبي ټولنې هم فعالیت کوي.
د تیرې سه شنبې او چهارشنبې په ورځو په لور لایکي د ادب او امن په نوم سیمینار کې د بلوچستان، صوبې افغانستان او خیبر پښتونخوا ګڼو لیکوالو برخه واخیسته. په دې سیمینار کې د امن د راوستلو او له جنګ او جهالته د ټولنې د ژغورلو په کار کې د قلم د خاوندانو په رول باندې ټینګار وشو. نور حال بارکوال میخیل راکوي.
په لورلای یا بوري سیمه کې د ادب او امن تر عنوان لاندې دا دوه ورځنی کنفرانس د یوې ادبي ټولنې پښتو ادبي ملګري لخوا جوړ شوی و چې په کې لیکوالو او پوهانو په لیکلو مقالو او ویناوو کې د ادب له لارې د امن راوستلو او په ژوند کې د امن پر ارزښت خبرې وکړې. شاعر او څېړونکي سید ګوهر وویل چې د قلم خاوندان مو باید خلکو ته د مینې درس ورکړي.
هر هغه سړی چې ذهن لري، چې فکر کوي، هغه دې نن غور وکړي چې دا وخت چې ټوله پښتني خاوره د جنگ میدان جوړ شوی دی، د دې وجوهات څه دي او د دې نتایج به څه وي. دا شاعران او ادیبان دي، د دوی کار دا دی معاشرت ته خدمت وکړي، هغو ته یو شل سم فکر ورکړي، هغو ته دا ووایي چې ورور انسان د مینې دپاره دی، ته خدای د مینې دپاره پیدا کړې، له بل انسان سره مینه وکړه.
د دې دوه ورځني کنفرانس په ویناوو او مقالو کې وویل شول چې امن د ژوند تر ټولو لومړنی ضرورت دی. له پېښور راغلي لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه سلیم راز وویل لیکوال او شاعران مو نور باید د قلم له لارې خلکو ته د تورې او توپک پر ځای د قلم او کتاب درس ورکړي.
هر یو چرازی چې پختون ډیر تور ژوندے پختین پتو خین خیګړ او تین تور او دا پختون لمغه زے پزے چرازی دا خطابونه ورکو وره مهربانو کې بس ډور دې راټرانه بنوي چې پختون ډیر بازار دے او دې ډیر نر دے او دې ارزه تزيد جهادوم کې دې پلان کې دې ډنګړي کې
ځوان لیکوال شوکت ترن په خپل مقاله کې دامن خرابوالی ته کتنه کړې و. نو موړي وویل د جنگ په وختونو کې مو لیکوال باید لاس تر زنه ناست نه وي او د سولې پر راتګ کې خپل ونډه واخلي.
موږ دا وایو چې شاعران، ادیبان، لیکوالان، سیاستدانانو ته لار وکړي. کوم لار وکړي؟
د پښتو ژبې نومیالي شاعر درویش دورانی په افغانستان کې دیرش کلنې جګړې ته په پام سره وویل لیکوال مو باید له دې اوږدې غمیزې څخه په استفادې سره یو بېساره ادب تخلیق کړي او په خپلو لیکنو کې ژوند پیدا کړي.
زمیندر چې پردې پښتونخوا لره وباله راغلې ده، دا د دنیا په بله خطه کې راشي او دغه دردونه، دغه څړکې، دغه ارمانونه، دغه ژړاوې، دا خو دومره لویه سرمایه ده چې دا په ادب کې تبدیل شي. دا به د دنیا اعلی ترین ادب وي. په دا خپل شعر کې ژوند پیدا کول پکار، او دا ژوند نشته څومره چې پکار دی، څومره چې موږ غمیزه لوبه ده، دومره لوی ادب موږ نه دی پیدا کړی.
د کنفرانس په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې له ملګرو ملتونو څخه په پښتني سیمو کې د انساني حقوقو پر بنسټ د روانو جګړو او شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه پکې شوې وه، او همدارنګه غوښتنه شوې وه چې پښتو د پښتنو په سیمو کې د تعلیم ژبه وګرځول شي. د یادونې وړ ده چې د ادب او امن په اړه په دې دوه ورځني کنفرانس کې له کابل، کندهار، زابل، پېښور، ټل، بنو، ژوب، کلاسیفلا، مسلم باغ، پشین، چمن، دوکۍ او کوټې سیمو څخه په سلګونو تنو لیکوالو، شاعرانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه.
دنیا حکم چلون کو خل کو ایٹم بم طاقت لڑن کو خل کو دنیا زموں گا یو شریک کلے دے زموں پکلی کی شرم چھوڑوئے زموں پکلی کی شرم چھوڑوئے زموں پکلی کی شرم چھوڑوئے زموں پکلی شرم جوڑوئے زموں پکلی کی شرم جوڑوئے زموں پکلی کی شرم جوڑوئے زموں پکلی کی شرم جوڑوئے
قدر منو اوریدونکو په سټوډیو کې را سره احمد شاه فطرت ناستې د احمد شاه فطرت آواز شاید تاسو لا صدی راډیو اوریدلې د لیکل هم کوي او په فرا کې د وشک په نامه یو مجله هم را باسي. نو اول خو به دا پوښتنه ترې وکم چې څنګه د خوشحالۍ نمونه کم وو چې تا د وشک نوم پیښې دی د مجلې؟
دا دلته دوه هدف مردلو چې د نوم وشک یې خو وشک یو ادبي کلمه ده، یعنی ادبي تنه پرې ماتېږي او دا هم تقریبا یو ادبي خپرونه ده. او بل موږ غواړو چې په دې توګه دغه خپرونې په وسیلې سره د خلکو هغه وشکې وچې کړي نورې او هغه وشکې چې تېر شوي هغه وشکې هم راښکاره کړو او ټول ته برملا کړو.
ښاغلی فطرت، وشکه خپرونه د درې میاشتې کېږي خپرېږي او دغه ګڼه چې زما په لاس کې ده ګومان کوم دا درېیمه ګڼه ده.
بله،
مطلب دا چې میاشت په میاشت تاسو خپروئ؟
بله، دا میاشتنی خپرونه ده.
بیا به هم دغه سې ادامه ورکړئ میاشت په میاشت خپروئ؟
بله، اوس خو مو به ټینګ هوډ او تصمیم نیولی دی چې حتما به دا میاشت په میاشت خپروو.
د ځینو لرې ولایتونو مطبوعاتیان شکایت کوي وایي مطبع نه لرو په خپل ځای کې، به لرې ځای وړو. مثلا د هلمند والا شکایت کوي چې قندار ته، کابل ته او کوټې ته، چېرته ان کراچۍ ته، لاهور ته دی چاپ لپاره شی وړو. تاسو څنګه؟
بلې، موږ هم د دې ستونزو سره مخامخ یو. موږ کله چې دا په فرا کې مطالب را ټول کړو، بیا یې جوړ کړو د چاپ لپاره هرات ولایت لرو، ځکه چې موږ هلته مطبع نه لرو. هرات زموږ به څنګ ته همسایه ګاونډۍ ولایت، هلته دوی راوالته چاپېږي.
نو ته خو په کابل کې مبله دی، کابل کې چاپ ارزانه دی که په هرات کې؟
فکر کوم چې په کابل کې ارزانه وي، نو ځکه په کابل کې بیا که موږ راولېږو فاصله ډېرېږي، بیا
برته
تګ راتګ واټن چې ډېر سي برته هغه مصرف هم ډېرېږي.
په فرا ولایت کې دولتي یا غیر دولتي خپرونې، محلنۍ خپرونې نورې
نور څه شي نشي
په روستیو کې یعنی ویلی سه چې په فراخ یو اوشتون یو انقلاب راغلی دی د نشرو په هکله اوس په فراه ولایت کې درې خصوصي خپرونې شته چې میاشتنۍ دي او یو بل اوونیزه اخبار دی چې هغه د فراه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست خوا د سیستان په نامه او درې میاشتنۍ خپرونې چې دی دغه همدغه وشکه ده بله د افق په نامه ده او یو بل هم د همگان په نامه یو خپرونه ده چې د ځوانانو د ټولنې لخوا نشریږي
په فرا کې څنګه هلته ادبي ټولنې هم لري په نورو ولایتونو کې خو ادبي ټولنې هم شته
په فرا ولایت کې د هیواد ادبي مرکز چې دا یو ادبي مرکز چې د پنځو کالو راهیسې کې په فرا ولایت کې فعالیت کوي
څنګه غونډې کوي په هفته کې وري په
موږ په هرې اونۍ کې غونډه درو د پنځمې په ورځ
نقد هم لري
کوي بله په دې غونډو کې کره کتنه هم کېږي د شاعرانو په شعرونو او همداشان
او سره څنګه ځینې خلک وایي په دې ولایتو خلک وایي چې کله کره کتنه کېږي بیا ځینې کسان بیا سړي شي او سلام همسته
ځینې کسان په افغانستان کې فکر کوي چې یوازې کرکتنه هغه منفي ټوک ته وای نه کرکتنه کېدای شي چې هم مثبت اړخونه وڅېړي هم منفي اړخونه نو دا چې وخت راغلی تقریبا زه په خپل دوه درې واړه تجربه لرم چې په دغه زموږ په غونډه کې دوه درې شاعران یا مایوس شوي یا خوابدې شوي چې هغه هم وروسته پیدا کړي خو بیا هم تر یو اندازې پورې ورځ په ورځ موږ کوشش کوو چې دغه شوې د کرکتنې شوې ته واده ورکړو او نور دا لکه فرهنګ او کلتور وګرځي په ادب
رادیوګانی تلویزیونونه څنګه دی اوس په ولایتو کې ماشاءالله رادیوګانی هم ډیر زیات دي فرا کې وضعیت څنګه دی
لبد مرغ باید وایم چې په فرا ولایت کې اوس مهال هم هیڅ خصوصي رسنۍ نشته فقط موږ یو دولتي رسنۍ درو چې هغه تلویزیون دی یعنی ملي تلویزیون دی او یو هم رادیو دی چې هغه ملي تلویزیون دی خو ولې نوا رادیو د کابل نشرات کې ویل تر لیکي نو داسې خاص رسنۍ چې په خپل ولایت کې فعالیت وکړي نشته
لکه د پاکستان ولایتونو کې څو رادیوګانې دي ځوانانو توجه نه کړي دا کومې ماسي چې په دې برخه کې کومک کوي هغوی کومک نه کوي الته دی
که څه موږ ډیر کوشش کړي په خپل ما څو واره کوشش کړي کولی ته دولت او د نور موساده نه همکاري لامل دا په دې کار نه بریالي سي
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
محب الله خان د طب ډاکټر دی خو د جینو نورو ډاکټرانو غوندې د روختون لپاره ورسته ډیر وخت له ادبیاتو سره تیری څو میاشتې په خو د ځان مرګ په نوم ناول چاپ شو چې د ادبیاتو مینوالو یې تود هرکلی وکړ شغل ازغم د اسادی راوی مجلې اوریدونکو ته خپل یو نوې لنډه کیسه چې د بیوازلو کور نمیشي را اوروي ورپسې په کیسې باندې بحث هم اوریدای شي
بیواز لوکور د انجینیر اصل کور نن هم هماغه رنگ او هماغه ښکلا لرله خو هغه د نور ورځو خوان ځنیوانه خيست په خو بچي له کار راستنیده او کور ته ننوته نو د کور په لیدو به د ورځې ستړیا هېره شوه هغه تخپل کور تر هرې مانۍ ښکلی برېښېده په ډېره خواري یې ودان کړی و نن یې چرت خراب و نه پوهېده چې څه وکړي ډوډۍ چې یې وخوړه اوږده دعا یې وکړه بیا د خوب خونې ته لاړ مېرمونې ورته وویل خبرونه نه اورې هغه ځواب ورکړ نه یو څه کار مې پاتې دی یو ښه ټینګ چای راته راوړه اصل خان به اکثره وخت لمونځونه په جماعت کول خو نن جومات ته لا نړه لمونځ یې په کور کې وکړ لخی مرد څخه یې په سره څرمن پوښل شوی تاویز را وکیښ چې لشټیک ورپورې ګنډل شوی و لپټاپ کمپیوټر او نقشې یې را وویستې فرمولونه به یې جوړول او ډنګول په کمپیوټر کې به یې یوه نقشه وکښله ښه به ورته ځیر شو بیا به یې سر وښوراوه او پر بلې نقشې به لګیا شو چای به یې یخ شو نیم به یې بیرته چاینکې ته واچول ګیلاس به یې له سره ډک کړ یو غړپ به یې ترې وکړ بیا به یې چای هیر و هغه د یوه نوي سړک پر پروژې کار کاوه هره نقشه چې به یې کښله لس دولس کورونه پکې ړنګېدل په دې کې درې کورونه داسې وو چې مطلب د شپې تېرولو ځایونه وو اوسېدونکي یې خورا بېوزلي وو اصل خان ته یې قرآن نیولی وو چې خدای ته وګوره زموږ کورونه مه خرابوه هغه چې هر څه فکر کاوه چاره یې نشوی موندلی دغه کورونه په داسې کګلیج کې پراته وو چې اویا درجې ګولایي یې جوړه کړې وه که سړک همداسې جوړ کړی وای نو د موټرو د ټکر خطره زیاتېدله، ځکه چې د لید ساحه به یې هډونه لرله. کورونه د سیند پر غاړه وو، دا نو بل غم و. اصل خان حیران و چې څه وکړي، که سړک سم جوړ کړي نو کورونه ورانېږي، او که کورونه پرېږدي نو د کګلې چاره به څنګه شي. د شپې تر ډېر ناوخته یې کار وکړ، آخر په نهیلۍ سره ویده شو. سهار چې له خوبه راپاڅېد ژر یې کمپیوټر چالاند کړ، یوه نقشه یې وکړله، څو فرمولونو باندې محاسبې وکړې. په څیره کې د خوشحالۍ او بری څرک وځلید. ځان سره یې وویل که خدای کول نو د هغوی کورونه مې بچ کړي دي. دفتر ته چې ورسېد د موسسې عامر ته یې خپله نقشه وښوده. په هیلمنو سترګو یې عامر ته وکتل چې ګوندې طرحه به یې منظوره کړي. عامر ورته وویل انجینیر صاحب، ستا طرحه دا ده چې سړک د کورونو له څنګه د سیند پورې غاړې ته وباسو. هو صاحب. دې ته دې فکر کړی چې د دوو پلونو لګښت څومره دی؟ هو، محاسبه مې کړې، $60,000 به پرې ولګېږي. ښه نو، ولې دومره اضافي لګښت ومنو؟ ولې